د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې کندهار ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تللی وایي ولسمشر د دې ولایت د سیشن بي دي پي کې د څېړلو لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ګمارلی دی. دغه راز د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې د ټپیانو له حاله مو هم خبرو. د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته غوره شوي دي. د حقیقت څه دی او دغه راز د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رحمت الله افغان د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې هرو مرو به د کندهار د پی کې ریښې معلومې سي. ټاکل شوی د عرب متحد اماراتو به نن د خپلو هغو 15 ډیپلوماټانو مړي خاورې ته وسپاري چې په کندهار کې په یو چاودنه کې ووژل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نوماند وایي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پرې شوي اټومي تړون به بیا غور وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې هرو مرو به د کندهار د پیکې ریښې معلومې سي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې کندهار ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تللی، تیره ورځ ناوخته په کندهار کې بې غونډې ته وویل چې ولسمشر د پیکې د تحقیق لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ګمارلی. د کندهار د سه شنبې د ورځې په پیکه کې د عربي ډیپلوماټانو په ګډون یو شمېر افغان چارواکي هم ووژل شول او ځینې نور ټپیان شول. که څه هم مستوالو طالبانو په دې پیخه کې لاس تړل رد کړي، خو د کندهار امنیه قومندان وایي چې د حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته حقانی شبکې پلان کړی و. بلخوا ټاکل شوی چې د عربي متحد امارات به نن د خپلو هغو 15 ډیپلوماټانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په یو چاودنه کې وژل شوي. د دې 15 ډیپلوماټانو مړي پرون ماښام په یو ځانګړي الوتکه کې له کابل څخه د متحد عربي اماراتو پایتخت ابوظبي ته ورسېدل. په کندهار کې د دې 15 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په ویر متحد عربي اماراتو د چهار شنبه ورځې د جمعې تر ورځې ملي ماتم اعلان کړی او په ټوله نړۍ کې به د دې هیواد بیرغونه نیمه کاتوي. د دوبۍ امیر او د متحد عربي اماراتو صدر اعظم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم د خپل ټویټر په پاڼه کې په کندهار کې د بمی برید خندلې او لیکلي دي د بیګنا انسانانو د وژنې لپاره هیڅ ډول انساني او اسلامي توجیه وجود نه لري. په کندهار کې د سه شنبه د ورځې برید د متحد عربي اماراتو په 45 کلن تاریخ کې د دې هیواد ډیپلوماټانو لپاره تر ټولو مرګونې پیښه وه. د کونړ امنیت قومندان وایي محلي پولیس د دې ولایت په امنیت کې ښه رول لوبولی او خلک یې له کاره راضي دي. جمعګل همدا څرګندونې تیر ورځ د محلي پولیسو له میاشتنی روزنیز کور څخه د 113 شپږ دېرش محلي پولیسو د فراغت په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړي. هغه وویل دغه ځوانان د دې ولایت له څلورو ولسوالیو قومي شوراګانو په بشپړه ضمانت سره دوی ته معرفي سوي.
دا هغه مالی پولیس چې اکثریت یې د دولسم سم فارغین حتی د لیسانس په درجه هم دی، په درجه پورې تحصیل لري. د دې تر څنګ د مختلفو شوراګانو علما کرامو بزرګانو د پڅخه تکامل ضمانت ورسره کول شوی دی.
په کونړ کې د محلي پولیسو په چوکاټ کې شاوخوا 3000 پولیس خدمت کوي چې ویل کیږي خلک یې له کارونو څخه راضي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نوماند وایي د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پرې شوي اټومي تړون به بیا غور وکړي. ریکس ټیلرسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې سره لدې چې دا سند یې په بشپړه توګه رد نه کړ، خو ویې ویل که چیرې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سي نو پر اټومي تړون به بیا د غور غوښتنه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي وو که بریالی شو او سپینې ماڼۍ ته لاره ومونده نو له ایران سره شوی اټومي توافق په بشپړه توګه رد کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ لخوا نومول شوی ټلرسن وایي ستونزمنه به وي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک له منځه یوړل سي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې له تهران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ د پیاوړو هیوادونو توافق د خپلې اتکلنې کاري دورې یو مهمه بریا وګڼله. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ومنله چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځینو ادارو آنلاین سرورونه او ایمیلونه هک کړي دي، خو بیا یې هم هغه محرم سند رد کړ چې ظاهرا د ده په اړه د روسیې لخوا د معلوماتو د ټولېدو په اړه دی. د چهارشنبې په ورځ ډونالد ترامپ په منهاټن کې خپل دفتر کې خبریالانو ته په دې اړه خبرې وکړې. دا د جولای له میاشتې راهیسې لومړی ځل و چې نوموړي په یو خبري غونډه کې برخه واخیسته. هغه وویل روسیې باید داسې کار نه وای کړی. دی وایي تر کومه ځایه چې د هکېدو خبره ده زه فکر کوم چې دا روسیه وه، خو زه باور لرم چې موږ د نورو هیوادونو او خلکو لخوا هم حق شوي یو. ډونالډ ټرمپ چې د جنوري په 6 نیټه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي له هغو کسانو څخه دی چې په نړیوالو مسلو کې له روسیې سره د اړیکو د هکېدو غوښتونکی دی. د ایران هوایی شرکت د دې هیواد د اټومي جوړجاړي په چوکاټ کې لومړنۍ ایربس الوتکه له فرانسې ترلاسه کړه. د ایربس A321 الوتکه چې د 190 سپرلیو د انتقال وړتیا لري د چهارشنبې په ورځ د فرانسې په تولس ښار کې ایران ته وسپارل سوه. د ایران د هوایی شرکت اجرایي رئیس فرهد وویل دا د ایران او اروپا ترمنځ د اړیکو یوه نوې پاڼه ده. د نړۍ د شپږو پیاوړو قوتونو سره د ایران د اټومي توافق وروسته ایران د 100 ایربس الوتکو د اخیستو سپارښتنه ورکړې. ایران ایر شرکت همدارنګه د اتیا امریکایي بوینګ الوتکو د اخیستو قرارداد هم کړی چې تر اوسه پورې نهایي شوی نه دی. او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیلمن د چورسیه ډېر ژر بیرته د نړۍ د اتو ځواکمنو قدرتونو له ډلې سره یو ځای سي. دا ډله وروسته له هغې په او بدله شوه چې مسکو په 2014 کال کې اوکراین کریمیا د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر الګینو الفانو رای دوه ټلویزیون ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ نشو کولای خو غواړو له روسیې سره د اتو غړیو چوکاټ بیرته پیل کړو. ایتالیا چې د کریمیا له الحاق وروسته پر روسیې د اروپایي اتحادیې لخوا د بندیزونو د لګولو فشار راوستی و، هیله منه ده چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره به له روسیې سره اړیکې ښې کړي او د دې زمینه به برابره کړي چې مسکو بیرته د اتو پرمختللو هیوادونو غړی سي. دو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ولانې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې کندهار ته دی ولول پوری پلاوی په مشرۍ تللی وایي ولسمشر د دې ولایت ډیسیشن بي دی خونه ورځ دی خونړۍ پیښې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ګمارلی دی.
موږ به هرو مرو که خدای کول پیدا کړو چې دا څوک وي او ریښه یې په کوم ځای کې.
د کابل د ورمه ورځ دی خونړۍ حملې ټپیان وایي د دولت وسلوال مخالفین د نور پر عامو خلکو زړه وسوځوي.
دل به سوزنه به ملت به بیوها به قدر یتیم به قدر معلول کې د یک شور وجود دره.
د ولس جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور د دوی ایرانیانو نیول ته په اشاره وایي چې دا د دې نښه ده چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي.
ایران یوازې په دې اړه نه بلکې نور ډېرو مسایلو کې حتی کله کله فرهنګي تجاوزونه هم دوی کوي، په افغانستان کې مداخله کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ منلی چې روسي هاکرانو د امریکایي ادارو په انټرنیټي سرورونو برید کړی، خو بیا یې هم هغه محرم سند رد کړ چې ظاهرا د په اړه د روسیې لخوا د معلوماتو د راټولېدو په اړه دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د حقیقت صدی په اونیز پروګرام کې مو د پخواني صدر اعظم موسی شفیق د شخصیت او کړنو په اړه د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله زواک سره خبرې کړې دي.
موسی شفیق دوی مرزخت چې دا په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلېږي.
د دې ترڅنګ بل اونیز پروګرام د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق هم مه هېروئ. مخکب خبرونه کوم اوریدل چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وی ولسمشر د اندی ولایت د سیشن بی د ورځ د خونړي برید د چړل لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ګمارلای دی. د ملي امنیت سلاکار د څرګندونې تیر ورځ ناوخته په کندهار کې وکړې. له هغه سره په دې سفر کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لوړپوړي چارواکي هم لدی. له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ نه وخت په کندهار وای دګر کې د 215 ماتل کلی اردو اړوند وایلې وا په ودانی کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولس مشر په لارښوونه کندهار ته راغلی ترڅو د دې ولایت د سیشنبه د پیښې د څېړنې بهیر ګړندی کړي. شاغلی اتمر دا یو ډیره غمناکه پیښه وګڼله. ویل چې لنشن شانو داسې ښکاری چې زموږ پر خلکو او میلمنو د غبرې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو په مرسته تنظیم شوی. نو موري په څرګند څوک مشخص نکړل خو زیاته کړ چې یو څو ورځې نور انتظار پکار دی چې دغه پیښې څېړنه په علمي او تخنیکی ډول وسی او اصلي کسان معلوم سي. د په خبره ولس مشر د پیښې د څېړنې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم په کار ګمارلی او کار یې پیل کړی. خو نو موري وویل مهمه پوښتنه دا ده چې چاودیدونکي مواد تر دې ځای څنګه رسیدلي چې د څېړنې په ترڅ کې به ورته جواب وموندل سي.
په هیڅ وجه دا مسله به زموږ د فکر سلری نشي. شاغلی ولسمشر هدایت ورکړی دی چې یو ډیر قوي تخنیکی ټیم به د دې کار څېړنه کوي. موږ به هرو مرو که خدای کول پیدا کړو چې دا څوک وي او ریښه یې په کوم ځای کې ده.
اتمر د پیښې د چپیانو د روغتیايي حالت په اړه هم معلومات ورکړه او یې ویل چې د متحده عربي اماراتو د سفیر او د کندهار د والی په ګډون ټول ټپیان له خطر وتلی او په شتوګه یې درملنه سوي.
د زخمیانو سمو لیدنه وکړه. فضل د خدای ټول هغه شل کس زخمیان چې زموږ په شفاخانو کې د تداوی لاندې دي ټول د خطر سره وتلی دي. په دې جمع کې زموږ ګران والی صاحب خدای رحم کړی دی د خطر راوتلی دی او د شدید صحي مراقبت لاندې دی. دغه تر څنګ زموږ نور عزیزان هم چې زخمی سوي وو په ښه حالت کې دي.
د یادول وړ ده چې تر دې مخکې د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق ویلي و چې د پیښې سره په تړاو څلور کسان نیول سوي. د نوموړي په وینا نیول سو کسانو د والی په میلمستون کې ساختماني کارونه کول چې د په وینا شاید چاودیدونکو موادو په انتقال کې لاس ولري. که څه هم وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي خو امنی کمانډان وایي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته د حقانی شبکې پلان کړی و.
د کندهار ولایت په میلمستون د تیری ورځې په خونړي امبریت کې د دې ولایت پر مرستیال والی سربیره د غرس د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان او د افغانستان د ملي شورا دوه غړي د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجاني او د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری وژل شوي. د 15 متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټانو مړي تیر ماښام په یوې ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه د متحده عربي اماراتو پایتخت ابوظبي ته ورسېدل او ټاکل شوی ده چې نن په هغه هیواد کې خاورو ته وسپارل شي. په دې پیښه کې د غراز په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفیر هم ټپي شوی دی چې د ښاغلي اتمر په وینا د هغه اوس روغتیایي وضعیت ښه دی. خو د کابل د ولمه ورځې د خونړي امبریت ټپیان شوی. د کابل د استقلال روغتون مسولین وایي د ولمه ورځې د خونړي پیښې 50 ټپیان چې دغه روغتون ته وروړل شوی وو یو شمېر یې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د دې روغتون رئیس محمد صابر نصیب وایي د یو شمېر ټپیانو حالت چې ښه نه و د کابل ښار نورو روغتونونو ته انتقال شوی دی. د کابل ښار د دارالامان په سړک د تیرې ورځې د دو پر لپسې چاودنو 10 تنه ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړلې. دغه برید یو شمېر قربانیان د تیرې سهشنبې د ورځې برید غندي او وایي چې نور بس دی وسلوال طالبان د نور د بېګنا خلکو له وژلو لاس واخلي. نور هلې له کابله د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزي پر رپورټ کوي.
د کابل ښار د دارالامان د تیرې ورځې د مازیګر دوه جلا چاودنو شاوخوا 150 کورنۍ د غم په ټغر کې نولې. د استقلال روختون هم چې دغه پیښه په لند واټن کې قرار لري د قربانیانو د مړو او ټپیانو شاهد وو. دوه تنه ټپیان رفیع الله اولی چې د عدالت غوښتنې په هدف د ولسی جرګې الحاقې ته مراجعه کړې وه وایي چې د کورنۍ د یوې مړې ډوډۍ پیدا کوونکي دي. دوی د سې شنبې د ورځې د پیښې کیسه داسې کوي. دوی وای چاودنه وشوه شپږ وکیلان ټپیان شول. زه هم ولوېدم او چغې مې کړې چې ما پورته کړې. ښځې او خلک ټول په سړک پراته وو. له ټیکسي ښکته شوم چې چاودنه وشوه. لومړۍ چاودنه کمه وه. نږدې لس کسان ټپیان وو.
ما ځان ټیکسي ته ورساو او ویل کېدل چې په دویمه چاودنه کې ډیر خلک وژل شوی دي او ټپیان شوی هم دي. د استقلال روختون رئیس وایي چې د تیرې ورځې د مازیګر د پیښي 50 ټپیان دی روختون ته ورول شوی دي چې لومړنۍ مرستو وروسته یو شمېر رخصت، یو شمېر نور روختونونه ته ولېږدول شول او یو شمېر اوس هم له دوی سره بستر دي.
تعداد 57 نفر هموطنای ما کې
دی. وای د تیر ورځې لزل بوګنون کې پیښې چې تیر مازیګر د درلمان پر سړک د ملي شورا مخې ته وشو او 50 کسان ټپیان د استقلال روختون ته راوړل شوی وو چې په دوی کې د 10 تر 15 ټپیانو حالت سخت وو. عملیات شول او لنی که بخته چې هیڅ یو ټپی مور لاس نه دی ورکړی او یو شمېر اوس هم په استقلال روختون کې بستر دي.
یک تعداد شون بسترې می باشه.
له بلې خوا د عامه روغتیا وزارت سلاکار قمر الدین صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې 13 وژل شوی دي او 90 تنه ټپیان شوی دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ویل چې د قربانیانو ډیری ملکی وګړي دي. د مشرانو جرګې په پارلماني چارو کې د مباحثاتو د سبت امیر حاجی محمد انډیوال چې په دې پیښه کې ټپي شوی دی له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو په حال رحم وکړي او نور دې د پردیو د لاسه نه جوړیږي.
دل بسوزنه بای ملت بای بیوها بای قدر یتیم
دی. وای د دې ملت په یتیمانو کندو او معلولو دی زړه وسوځوي. کار او زیربنا نشته، لږ انصاف دی وکړي، لاتفې دې کار واخلي. د داسې بریدونو ګټه افغانستان ته نه بلکې هغو خلکو ته رسیږي چې د نورو لپاره ډول وهي. ښاغلی انډیوال وایي چې دغه ډول کارونه کول کولی شي چې د افغانستان دښمنان خوشحاله کړي، نه د دې هیواد خلک، او په خبره چې وسلوال طالبان د نورو د ګټو لپاره کار کوي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ادعا یې کړې ده چې په دغو یو بل پسې 214 کې زیات شمېر افغان امنیتي منصوبین وژل شوي دي.
لکه څنګه چې مو واورېدل، وسلوالو طالبانو د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې مسؤلیت چې 30 کسان پکې وژل شوي او څه کم سلطنه نور ټپیان شوي مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د کندهار د وړمې ورځې د خونړۍ برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دغو دواړو بریدونو ته نړیوالو ورځپاڼو هم په خپلو ګڼو کې ډیر پام اړولی. عصمت څاروان ورته کتنه کړې ده.
اکثر لویدیزو او عربي ورسپانو د کندهار د سه شنبې د چاودنې په اړه تبصرې خبرې کړې دي. د کندهار پیښه چې د ولایت مرستیال والی د ملي شورا دوه غړي او د متحده عربي امارات 15 ډیپلوماټان پکې ووژل شول، د افغانستان تر نورو تروریستي پیښو د رسنیو پام زیات ځان ته اړولی دی. عبدالعلي شمسي چې په دې چاودنې کې ووژل شو د کندهار دریم مرستیال والی دی چې وژل کیږي. تر د مخکې د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې عبدالقیوم پاتیال ووژل شو. تر پاتیال وړاندې د 2014 میلادي کال د جنوري په پای کې عبداللطیف آشنا ووژل شوی و. نیویارک ټایمز د کندهار په چاودنه کې چې د ولایت په میلمستون کې وشوه، د متحده عربي اماراتو د سفیر د شوبلیدو یادونه کړې او د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له قولې ویلي چې د سفیر ټپونه دومره ژور نه دي چې د مرګ له خطر سره مخامخ وي. په دې برید کې د کندهار والی همایون عزیزی هم ټپي شوی دی. د نیویارک ټایمز په شمول بیلابیل ورځپاڼو د کابل د دوو پرله پسې انتحاري حملو جزئیات هم خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکلی دا بریدونه داسې مهال وشول چې مامورین تازه رخصت شوي ول. ورځپاڼه وایي چې د کابل حملې صرف 2 ساعته وروسته له دې وشوي چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې انتحاري حمله وشوه. واشنگتن پوسټ کابل بریدونه ته په اشاره وایي دا انتحاري حملې په پلازمینه کې له 2 اونۍ آرامۍ وروسته وشوې. په کابل کې 2 اونۍ په چاودنو کې وقفې هیلي غوړولې وي چې د افغانستان حکومت او طالبان به د سولې خبرې پیل کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د کابل انتحاري حملې د تیر کال د نومبر له انتحاري حملې وروسته په دې ښار کې تر ټولو خونړۍ بللې دي. په نومبر کې د شیعهګانو پر یوه جومات انتحاري حملې 13 تنه لمونځ کوونکي وژلي وو او مسؤلیت یې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې په غاړه اخیستی وو. او ګلف نیوز ورځپاڼې په کندهار کې د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په خاطر د دغه هیواد د امیر شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان له لوري د چهارشنبه له ورځې د 3 ورځنی ماتم د اعلانېدو ترڅنګ د وژل شویو ډیپلوماټانو نومونه خپاره کړي دي. خلیج ټایمز د متحده عربی اماراتو د مرستیال دولت مشر او صدر اعظم او د دوبی د واکمن شیخ محمد بن راشد ال مکتوم له قوله لیکلی چې تروریزم د بشریت د لوړو ارزښتونو په معنا نه پوهیږي او د ځوان او زوړ ترمنځ توپیر نه کوي. د تروریستانو بی رحمانه اعمال او هغه کسان په نقشه کړل چې خپل ژوند یې خیریت چارو ته وقف کړی او هیڅکله نړۍ ته د سولې د پیغام پر رسولو کې د خپل ژوند له قربانی کولو ډډه نه کوي.
ازادي رادیو او ریډیو سهار لس بجې او شل دقیقې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په هرات ولایت کې ځینو کسانو د وژنو په تور د دوو ایرانیانو نیولو ته په اشاره وایي چې دا د دې نښه ده چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. تفصیل د سباون ککړ پر رپورټ کې
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ملي شخصیتونو او سیاستوالو په وجنه کې لاس لري او حکومت یې باید مخه ونیسي. د یاد کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور د دوو ایراني اتباعو نیول ته په اشاره وویل چې ایران د ګاونډي هیواد پاکستان په څیر تل د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي.
ایران یوازې په دې اړه نه بلکې نور ډیرو مسایلو کې حتی کله کله فرهنګي تجاوزونه هم دوی کوي، په افغانستان کې مداخله کوي او په څنګ کې همدارنګ اوس چې کوم بلاک جوړ شوی د روسیې او د چین او د پاکستان او د ایران او د ترکیې د هغو هدف ته امریکا کې بخصوص په افغانستان کې دوی جګړه تازه وسد.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت امنیتي چارواکو دوه ایراني اتباع په هغه ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور نیولی دي. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیر فضل الرحمن خادم ویلي چې دغه دوه تنه د وسلو سره یو ځای نیولی دي. نوموړي د دې ترڅنګ پر ایران تور پورې کړ چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له تروریستان څخه ملاتړ کوي او په خبره یو شمیر غیر مسلو وسلوال د ایران په خاوره کې پوځي زده کړې کوي. له بلې خوا په هرات ولایت کې د ایران قونسلګری د دوه کسانو د نیولو په غبرګون کې ویلي چې ایران تل هڅه کړې څو په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. په عین حال کې یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت باید دغه موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح کړي. د دغه شنونکو له ډلې څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته داسې وویل:
لکه څنګه چې پاکستانیان د افغانستان د سولې او امنیت د خرابولو په برخه کې کار کوي، همداشان ډیر شواهد شته چې ایرانیانو هم تل د افغانستان د نام نه کېدو په برخه کې خپل هدفونه مخته وړي. نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه شواهد باید په امنیت شورا کې اړوندو مراجعو ته وړاندې کړي.
شغلی اتمر زیاته کړه چې ایران هیڅ کله په افغانستان کې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره صادقانه کار نه کوي و مغورتل چې په هرات ولایت کې د دوو ایرانی اتباعو د نیولو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دې وزارت په دې حق له بی خبري څرګنده کړه. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او پکې د افغانستان په امنیتي ادارو کې د فساد او اغیز پر امنیت دا دغه موضوع انسیل کیږي. له همدې موضوع به هم لري نزو د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوب کوي د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي. د سیګار په تازه راپور کې د چهارشنبه په ورځ خبر کړي همدارنګ ویل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت د هیواد د امنیت په وړاندې لپرتو ستونزو یوه بله مهمه ستونزه ده. اجمل اندنور تفسیر وړاندې کوي.
دا افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړې موفتي شوایي افغانستان باید خپل امنیت په سمته وګوساتي څو د هیواد یو ځل بیا د ترخکرو په ځاله بدل نشي. په دې اړه سیګار د چهارشنبه په ورځ یو ریپورت خپور کړی چې پکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته شوې. سیګر چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د ټول هیواد امنیت وساتي. له همدې کبله یې ځینې سیمې له لاسه ورکړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار له دې موندنو سره موافق نه دی. د دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد ردبنش وایي په تیر یو کال کې د ملي اردو ځواکونو څو سیمې له وسلوالو پاکې کړې. له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ښاغلي ردبنش ځینې ستونزې ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې د ملي اردو لپاره د بشپړو تجهیزاتو برابرول به پاتې ستونزې هم هوارې کړي.
توانایی ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم.
ښاغلی ردبنش وایي زموږ وړتیا له هغه تجهیزاتو او وسلو سره تړلې چې په لاس کې مو دي. هر څومره چې موږ وکولای شو د خپلو مځکنیو قطعاتو ملاتړ وکړو، په هر اندازه چې زموږ د توپچي، ټانکس، غروالو او قوي هوایي ځواک په لرلو کې ډېر ملاتړ وشي او سم اکمالات ولرو، په هماغه اندازه موږ پیاوړي کیږو چې کولای شو د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پراخ فعالیت وکړو. خو د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوبکوای د لسګونو میلیاردو ډالرو مرستو سربیره هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیا لازم حتی نه درسېدلې. نوموړی وایي امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې 4.5 میلیارد ډالر د افغانستان اردو، پولیسو او هوایي ځواک سره مرسته کړې چې په دې کې په 2016 میلادي کال کې تقریبا 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي. د سیګار په راپور کې د امریکا د دفاع د وزارت له قوله دا هم ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه په مجموعي توګه یوازې کولای شي چې د لویو مرکزونو او ګڼمیشتو ښارونو امنیت وساتي. د دې رپورټ په یو بله برخه کې ویل شوي چې د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیري موجود دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بایومیټریک د سیستم په پیاوړتیا په دې برخه کې شته ستونزې هواریږي او د ملي اردو ټول سرتیري په دې سیستم کې ثبتېږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي مخکې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه خبرې شوې وي، خو دا ستونزه اوس هواره شوې.
در مورد موجودیت پولیس
ښاغلی دانش وایي د پولیسو د هغه افرادو په اړه چې هیڅ نشته یو هیئت ټولو ولایتونو ته سفر وکړ او د پولیسو لیکې له نږدې وکتلې. د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې وې چې موږ هوارې کړې او دا مهال دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان ملي اردو او پولیسو د 2015 میلادي کال د پایل راهیسې د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د امریکا د ځانګړي مفتش په ریپورټ کې ویل شوي لومړی کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ستونزمن و او دوی په دې کال کې تر 500 زیات تلفات لرل، خو 2016 میلادي کال تر پخوا هم له ډېرو تلفاتو سره مل و. د دې ټولو هڅو او قربانیو سره د امریکا پوځ د 2016 کال په اگست کې وویل د افغانستان په سلو کې څه باندې 3/4 خاوره د دې هیواد د حکومت په واک کې ده. په داسې حال کې چې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې په سلو کې پر 2/2 برخه خاوره حاکمیت درلود.
په خوست کې د احمد شاه ابدالي په نوم د طبي زده کړو له یو خصوصي مرکز څخه فارغ شوی قابلګان وایي چې د دې ولایت لرې پرتو سیمو ته به لاړ شي او په روغتیایي مرکزونو کې به د مور او ماشوم د ژوند خوندیتوب لپاره کار وکړي. په خوست کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې موجودو ستونزو ته په پام سره داسې انتقادونه موجود چې اکثره روغتیا پالانې چې له زده کړو وروسته په کورونو کې کینی او لرې پرتو سیمو ته نه ځي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې اوري.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د نیمه طبي زده کړو او نرسنګ په برخه کې لسګونو نجونو او ښځو زده کړې کړي، خو بیا هم د ځینو ولسوالیو په روغتونونو او کلینیکونو کې په مختلفو علتونو کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د چهارشنبه په ورځ د خوست د احمد شاه ابدالي د طبي زده کړو د انسټیټیوټ څخه د لسګونو قابلو د فراغت په مراسمو کې د یادې ادارې مشر پوهنوال ډاکټر بادشاهزار ابدالي آزادۍ راډیو ته وویل نویو فارغ قابلو دوی سره ژمنه کړې ده چې په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې به په ځانګړي ډول د مور او ماشوم د ژوند خوندیتوب په موخه کار کوي.
موږ 10 نفره قابلګان فارغ کړل. دا به د روغتیا وزارت په چوکاټ کې، د روغتیا ریاست په چوکاټ کې او همدارول د مؤسساتو په چوکاټ کې به دوی مقرر کیږي او الته په لارې پرته سیمو کې به د صحت په بخش کې دوی خدمات ارزه کوي.
د ابدالي د طبي زده کړو د انسټیټیوټ یو تن فارغ وایي چې خپل مسلک ته بشمنه پاتې کیږي او په ولسوالیو کې به د دندې له لارې مور او ماشوم ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
نوم یې نجیلا ده، د خوست د متن ستون کوم او نن ډېر خوښ یم چې احمد شاه ابدالي د مدینه زده کړې د قبلي څنګه فارغ یم. بای دا روانه وکم چې زه خپله وظیفه په ولسوالۍ کې د میرویس په صفت کار حب لرم. تا خو د ټولو قسمه شرکم چې ټولو مېلمنو ته د ماشوم او د مور د مړینې په کچه د کموالي په هیله کار کوم.
د عادل رحیمی په نوم یو بله قابله له خلکو غواړي چې خپل خویندې او لوڼې زده کړو ته وهڅوي.
کولای شي چې وا مور مونږ ترشه ولادت وکړو، مونږ دیتا
ډیر پسانه سره کړای شي چې ولادت ورکو ترڅو د هغه ژوند وژغورل شي او د دې ماشوم ژوند وژغورل شي. نو موږ ټول ورونو څخه دا پیغام دی چې خپل خیان دي د سلوړ زده کړو یا نور درڅو دی وختوي.
د غونډې ګډونوال پروفیسور ډاکټر نیک محمد ویل چې په دې وروستیو کې له اروپا څخه د هډوکو د تداوی په برخه کې د پی ایچ ډی د ترلاسه کولو وروسته هیواد ته راستون شوی، په افغانستان کې د طب په برخه کې د نورو نیمګړتیاو ترڅنګ د پرمختللي طبي ټکنالوژۍ کمښت د تشخیص او معالجې په برخه کې مهم کمی بولي.
امکانات د طبابت د محصل لپاره ډېر کم دي، هغه ټکنالوژۍ چې په غرب کې استعمالیږي ډېر کمې دي. باید دا پرې باندې کار وشي چې محصل چې زده کړه کوي هغه ټولې لوړې ټکنالوژۍ دلته باید وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې په وروستیو کلونو کې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلګۍ د یو شمېر برنامو سربېره په خوست کې د احمد شاه ابدالي، رؤوفي او حکیم تڼیوال د طبي زده کړو په نوم هم درې مرکزونه په فعالیت بوختي چې لسګونه نجونې او هلکان پکې نیمه لوړې طبي زده کړې سرته رسوي.
هم دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. رحمت الله افغان بیا هم د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف فاطمر وایي چې هرومرو به د کندهار د پیښې ریښې معلومې کړي. ټاکل شوې چې عربي متحد امارات بنن د خپلو هغو 15 ډیپلوماټانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په یو چاودنه کې ووژل شول. د کونړ امنیه قومندان وایي محلي پولیسو د دې ولایت په امنیت کې ښه رول لوبولې او خلک یې له کارونو څخه راضي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نومانوای د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر شوي اټومي تړون به بیا غور وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ومنله چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځینو ادارو آنلاین سرورونه او ایمیلونه هک کړي دي. او د ایران هوایی شرکت د هیواد اټومي جوړجاړي په چوکاټ کې لومړنۍ ایربس الوتکه له فرانسې ترلاسه کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کړی د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي. د ماښام له 2 بجو پیلېږي، د سهار تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د پخوانیو مشرانو او چارواکو په ډله کې چې خلک نوم خیادوي، یو هم د افغانستان د دیموکراسۍ د لسیزې وروستی صدر اعظم موسی شفیق دی.
موسی شفیق دوی مرزخت چې دغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ییز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلېږي.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دې برخه کې درته خبرو، د پخواني صدر اعظم موسی شفیق د شخصیت او کړنو په اړه مو د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله زواک سره خبرې کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف اونیس پروګرام هم مهروي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ منل چې روسي هکرانو د امریکایي ادارو په انټرنیټي سرورونو برید کړی، خو بیا هم دی بیا هم هغه محرم سند ردوي چې ظاهرا د په اړه د روسیې لخوا د معلوماتو د راټولېدو په اړه دی. ترامپ دا څرګندونې پرون په منهاتن کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. تفصیلې د اجمل ان په راپور کې.
ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، خو د نوموړي انتخاباتي بریا د امریکا د استخباراتي ادارو هغه نتیجې تر سویر لاندې راوستې چې وایي د روسیې ملاتړ لرونکو هکرانو د امریکا د یو سیاسي ګوند انټرنیټي سرورونه او ایمیلونه مات کړل څو له ټرمپ سره مرسته وکړي چې د نومبر د 8 نیټې د ولسمشر انتخابات وګټي. دا ډونالد ټرمپ پرونی خبری کانفرنس هم د هغو غیر معمولی پرمختګونو وروسته و چې ډېر د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لخوا پر لوبول شوي اغیز متمرکز و. په دې خبری کانفرنس کې خبریالانو پرله پسې له ټرمپ څخه د هغه اوازو په اړه پوښتنې کولې چې وایي روسیې د ده په اړه معلومات ټول کړي. دا رپورټونو له مخې دا اوازې هغه برتانوي استخباراتي ایجنټ مستند کړي چې د ټرمپ د سیاسي مخالفانو لپاره کار کوي. د دې داو یو لنډیز د هغه سیري ریپورت سره زمیمه شوی وو چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د داو په اړه تیرونی
ترامپ او اوباما دواړو ته وړاندې شو. خو د برتانوي استخباراتي ایجنټ دا ادعاوی د امریکا د حکومتي چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. ترامپ د چهارشنبې په ورځ خبري اعلانو ته په دې اړه وویل: خغله ټرمپ وایي زه فکر کوم دای ورسوایي د معلومات بهر راووزي. ما دا معلومات وکتل، له هغه غونډې بهر مې هم ولوستل. دا ټول جالي خبرونه دي، دا لزانه جوړ شوي شیان دي، دا سیس نه دي پیښ شوي، دا شیان زموږ د مخالفانو لخوا راټول شوي. نوموړي همداراز داسې وښوده چې ګوند استخباراتي ادارو دا معلومات رسنیو ته په واک کې ورکړي چې د ټرمپ په وینا دای ورسوایي ده او داسې باید نه وای شوي. ډونالډ ټرمپ د بس فیډ په نوم یو آنلاین رسنۍ باندې هم انتقاد وکړ چې د 15 پاڼو دا ریپورت ټول خپور کړي. همدارنګه د سی این این خبریال ته د پښتنې لپاره وخت ورنکړ. سی این این هم دا ریپورت بیان کړی خو د دې جزئیات نه و خبر کړی. ډونالډ ټرمپ دا اداره هم د جعلي خبرونو خپرونکي وبلله، خو ډونالډ ټرمپ ومنله چې روسي هکران د انټرنیټي بریدونو تر شا وو. هغه ټرمپ وایي تر کومه ځایه چې د هکېدو خبره ده، زه فکر کوم چې دا روسیا وه، خو زه باور لرم چې موږ د نورو هیوادونو او خلکو له خوا هم هک شوي. د امریکا د منتخب ولسمشر څخه همدارنګه دا هم وپوښتل شول چې آیا د ده د انتخاباتي کمپاین چارواکي یا کمپنۍ له روسیې سره د انتخاباتو پر مهال تماس کې وو، خو ټرمپ د خبریالانو دې پوښتنې ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دا مهال د سنا درې جلا جلا کمیټې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. په دې خبري کانفرنس کې ټرمپ یو وار بیا ډاډ وښود چې له کرملن سره به خرابې اړیکې راسمې کړي. ډونالډ ټرمپ چې یو میلیارډر دی، په نړۍ کې په سوداګریزو چارو کې ونډه او پانګه لري، چې د منتقدینو په وینا د ده د ولسمشرۍ پر مهال د ګټو د تضاد سبب کېدای شي. خو ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا په خپله کمپنۍ کې له واکه لاس په سر کېږي او خپله ونډه خپلو دوو زامنو ته سپاري. د ټرمپ وکیل وویل د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال به د ټرمپ کمپنۍ هیڅ نوي سوداګریزه معامله نه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین په ټیټ عمر کې د ودونو لامل جنگ، جګړې، ناامني، د قانون نه پلي کېدل، بېوزلي او ناوړه دودونه یادوي. ویل شوي د قربانیانو ډیری برخه انجونې دي. موږ په اوسنۍ خپرونه کې د حج او اوقافو وزارت مشاور کرامت الله صدیق میلمه کړی. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بده او ناروا، حتی که ووایم چې حرام عمل په دې ملک کې روان دی چې د وړو ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعي ضرورت ده، فطري ضرورت ده، غریزي ضرورت ده. دوام واده د اجتماع او د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوی دی. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصي د دوه کسانو چې واده کوي، دوام د جامعه او د خلکو انتظارات د دیوادینه او د دی وسیلینه. شخصي هدف هم دلته کې لاسته ناراضي او عمومي هدف هم دلته کې لاسته ناراضي. شخصي هدف مینه، محبت، اشباع د غریزي جنسي ده. دام د واره ماشومان سره لاسته ناراضي. دوام ماشوم اولاد کورنۍ جوړول ده، هغه هم دلته کې لاسته ناراضي.
د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې دغه سی ودونو مخنیوي وشي؟
من خو عمومی دنده مو داده چه تبلیغی او آگاهی عامه دنده ده. دام یو ده مساجد و منابر للاره نه، یو ده کانفرانسون و سیمینارون و جوړولو للاره نه. من په طول افغانستان که تقریبا په دریویشت ولایتونو که علما و سر سیمینارون جوړه کرده، تقریبا په هر ولایت که تر پنزوس نه تر اویا پوری علما را تولسی بیدی. په ده باره که چه یو واده د سن لاندې بونشي ماشومانو سره کتابونه هم چاپ کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو، په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو. او د علماء لارینه د مساجد لارینه د ائمه لارینه د خطبه لارینه د عنوان لاندې ډیر مقالم لیکلي دي ډیر کتابونه چاپ کړي دي او د سره مبارزه وکړي انشاء الله.
په مسجدونو کې چې کله یو مولا امام خپل کار پیلې هغه اتمن د تسلو وزارت سره ثبت کنه رسمي ثبت لري، بیا امدغه مولایان د ورکی ماشومان او نکاح تړي، په دغه اکله تاسو ولې دوی نه پوښتنه نه کوي؟
مونږ په افغانستان کې ټول جمعتونه مونږ سره رسمیت نه لري، فقط ټول افغانستان کې سلور زره جمعتونه مونږ سره راجستر او ثبت هغه په مراکزو کې په ولایاتو کې په ولسوالیګانو کې او په مرکز دننه په کابل کې دا غیر رسمی علما کی دا کار یو دوام خبر داده چې الته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسنه ده چې ورنه پختنه وکي چې ته دا سړی نیسی هغه د پدر وکیل لارې ناراضي او ورته وایي چې زه د فلانی وکیل یم پدر وکیل یم او دی هغه نکاز تلم داسه، نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او مونږ دا خبره باندې مبارزه کړي علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد دی علما نه اخیستی چې مونږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دنده نخلو او نکاګانیم نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار پونو باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه مولا خپل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه؟ تاسو په دې عقل څه وایي؟
دا د محکمه دنده ده، د قضا دنده ده. د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې، او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمي وي وثیقه وي، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمې له لارې هم ثبت شي او نکاح هلته کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ورباندې اشاره کوي هغه نه کېږي، چې ماشوم نکاح نه تلل کېږي. یوه خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راجستر
ثبتول دي.
دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راوله دا د ثبت د ولادت راوله،
بله،
خپل بیا دا محکمه پیږي چې دا د سو کلنده او سند ازدواج ته رسیدلی که نه دی رسیدلی. نو دا دوه خبرې مونږ خو کولی شو په دې کې یوازې آگاهی عامه ورکو او خلکو ته ووایو چې دا ثبت کې تاسو لومړی ولادتونه ثبت کې، دوهم د نکاحنامه رسمي واخلې د محکمې نه، او نکاحنامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصیه کې تاسو ثبت کې، هلته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو قربان اشاره کې هغه له منځه ځي.
بله، نو په خپل د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګر تاسو یو څه خبرې وکړلې، له دې زیات کار نه ده کړی؟
یوازې خبره مو دا ده چې علما ته ووایو چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته د منبر او د محراب له لارې نه عامه پوهاوی وکړي چې تر څو خلک دغه عمل ته آماده نشي.
بله، آیا داسې کوم څوک تاسو نه لرئ چې هغه له تاسو سره ثبت مي او بیا وروسته د داسې یو کار کړی چې د یو ماشوم نکاح تړلی تاسو خبر سوي مي؟ داسې کوم پیښه سره نه یې مخ سوي؟
نه، یعنی زه په صراحت سره وایم چې کوم علما چې مونږ سره ثبت دي،
بله،
هغه هیڅ وخت داسې ناوړه او ناروا مجالسو ته نه ځي او داسې ناروا واده ته نه حاضرېږي او هلته کې نکاح نه تلي.
هغه کسان چې په دغسې یو محفل کې کینی د ماشوم نکاح تړي، تاسو په نظر دا څه رقم یو کس ده؟
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد سوارلسم د مدارس دینی ولري، فارغ د دارالعلوم وي، فارغ د شرعیاتو د پنځه وي. نو دا کسان چې اوس د علماو په صفت چې خپل معلم نه ده او ملا نه ده او زی د سیناروا او ناوړه وادو ته زی ورته کې نکاح ته دي، دا سلای فقط یوازې زه ویل شم چې د پیسو مامورین به وي،
بله،
د پیسو مامورین به وي، چې پیسې هم هغه سلای ورته ورکړي هغه راضی او نکاح ته لی، که د اسلام د عمومي احکامو نه، د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولري، هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی. مونږ د رئیس جمهوری نه غوښتی دی چې نور مساجد مونږ ته رسمي کړي،
بله،
الحمدلله چې رئیس جمهور منلی او وزاره نور بست مونږ ته ورکړی، کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه هم راضي دي مونږ د قیوداتو لاندې، یو پروګرام داده. دوهم مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه ورکشاپونه پرمخ بیایو، تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي. دریم خبره دا ده چې مونږ غیر رسمي جماعتونه هم لرو د یونیسف لاره نه د نورو مؤسساتو چې کومک کوي، غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي تر څو چې علما راشي اولته کې عمومي زده وکړي او د دې لاره نه بیا لار شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې
په آخر کې په دې باندې خبرې وکړي. هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بلته په نکاح کوي غوته څوایي، او هغه کسان چې ملا دي یا ځانته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي دوی ته څوایي؟
یاره دواړو دپاره یوه خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي، ولی دا ماشوم خپل روزګان لري، لوړ لوړ برنامه په ذهن کې لري چې زه هلته رسیږم که جنکی دی که هلک دی. اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي، او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپله پوشي چې زه څوک یم، او یو آزادي اسلامي شرعي اجتماعي چې مونږ منلی دی خپل قوانینو کې چې ماشومانو ته ورکوو هغه آزادي به سلب نشي. دا وادي د دوی دغه آزادي سلبوي. دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي. یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې دی عامي سلې وکي، نو هغه ته هم د ما پیغام دادی چې باید دویم لمړی د خدای نه وریږي د ماشومانو په حق له د نور وګړو په حق له، او دوهم باید خپل زده کړه وکړي، معلومات ولري، فقهي کتاب مطالعه وکړي، غت عالم ته لاړ شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پیږم ما ته یو آگاهي راکړه. نو یما پیغام دغه ده چې په دې حق له کې خپل معلومات لوړ کړي، په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کې، حتی زین دغه وادي حتی حرام ته رسیږي، حتی حرام ته یو مسلمان چې ملایي او ځان ملا بولی څنګه په دې حرام مجلس کې کینی؟
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لنن شاو خو څلور لسیز وړاندې د شاه ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې محمد موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر یا صدر اعظم وټاکل شو. نوموړي د خپل صدارت په وخت کې د ناپیولو هیوادونو په کانفرنس کې ونډه واخیسته. د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې اسلامي هیوادونو ته پیښیدونکي خطرات روښانه کړل، او له ایران سره د هلمند اوبو پر سر یو تړون لاسلیک کړ. په 1252 کال د داود خان له کودتا سره سم د نوموړي د صدارت واکمنی هم نسکوره شوه، بندي او بیرته خوشی شو، خو د ثور له کودتا وروسته په شهادت ورسید. نننۍ حقیقت څه د خبرونه مو د شهید محمد موسی شفیق افکارو د ایران سره د اوبو تړون او د نوموړي شهادت ته ځانګړي کړی ده. په نننۍ خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی قدرت الله زواک ته سرکلی وي. ستړي مشي
کورمودنس
که څام د موسی شفیق د مرګ ډیر کلونه شوی دی، ولی حکومت دا وپتیل چې د موسی شفیق پر داسې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړو، داسې کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو مشران یو شمیر علمی او اکیډمیک غړي پکې برخه واخلي، لامل څه دی؟
لومړی سر کې باید دا وایم چې دغه کانفرنسونه کچیر نه دایریږي باید پښتنه متراسي شینی، ولی نه دایریږي تاسو مثلا ولر سه نور هیوادونو ته الته معمولا خپل هغه شخصیتونه چې په تاریخ کې ځلان د ستورو په حساب ته دي، دوی هغه شخصیتونو المانزي هر کال هر ورځ د دوی په مناسبت باندې مسایل المانزي مشخصا رسم تاسو پښتنه ته موسی شفیق په دوو ارزښتونو پر بنا باندې پیژندل کیږي زموږ په سیاست کې، د افغانستان په سیاسي بهیر کې د افغانستان نږدې کوونکی ده غرب لک ته نسبت شرق لک ده. موږ په اوسنی وضعیت کې هم په همداسې یو موقعیت کې قرار لرو. روسیا بیرته مخ په پیاوړي کېدو ده، روسیا بیرته مخ په مداخله کېدو باندې ده په د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته د امریکا ګټې مطرح دي. یو له دې اړخه ولسمشر وغوښتل چې د ده شخصیت باید تمثیل سي، یعنی باید بیرته وښودل سي د هغه ارزښتونه چې له ده سره خاورو لاندې تللي دي، هغه ارزښتونه باید بیرته راژوندي سي. یعنی موږ باید بیرته خپل سیاسي مسیر پیدا کړو، او له غرب سره چې زموږ نسبتا روسیې ته ډیره په ګټه ده لاغه سره په یو لار روان سو. دویمه موضوع د موسی شفیق په رابطه چې ویل کیږي، یعنی موسی شفیق دویم ارزښت چې دغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سولهی سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلیږي. زموږ شاوخوا هیوادونه ټول اسلامي هیوادونه دي، که د هغه وخت مثلا تاجکستان او ازبکستان په شوروي بلاک کې ونیسو لسته یې وباسو، نو ایران او پاکستان خو دواړه اسلامي هیوادونه دي، د اسلامي کنفرانس غړي هیوادونه. یعنی د ډیپلوماسي په مجموع کې دا رقم وه چې له ګاونډیو هیوادونو سره باید موږ یوې روغې جوړې ته ورسیږو، د تفاهم سیاست ولرو، یو څه ورکړو او یو څه واخلو، تر څو پورې چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې موږ مسؤول سو، په سیاسي لحاظ باندې باثباته حکومتونه ولرو او په اقتصادي لحاظ باندې مرفه اقتصادي سیستمونه ولرو.
که په عمومي ډول راته د شهید محمد موسی شفیق هغه سیاسي لیدلوري روښانه کړي، دغه سیاسي لیدلوري څه ډول و؟
موسی شفیق په یو متدینه کورنۍ کې زیږیدل کیږي. پلار یې مولوی ابراهیم کموي د خپل وخت مشهور علماو څخه ده، قاسم پاتا سوی و ظاهر شاه په وخت کې ولاغه نه مخکي. همدارنګه موسی شفیق له زیږیدونه وروسته دینی مدارس ته مراجعه کوي، نجم المدارس د ننګرهار ته ځي، لاغه وروسته د کابل دارالعلوم عربي ته راځي، او همدارنګه موسی شفیق ادیب ده، موسی شفیق شاعر ده، موسی شفیق ډیر زیرک په تحلیل سړی ده. د ټولو مسایلو ته په کتلو سره دا سړی ته څرګندیږي چې د سیاسي ژوند کې نو څه کړي. وروسته د یو چارواکي په حیث د دولت کې، مثلا د عدلیې د وزیر د مهم په حیث، بهرنیو چارو د وزیر په حیث، د سفیر په حیث، او بیا هم د لومړي وزیر په حیث. تر ټولو مخکې غواړم په دې برخه باندې رڼا واچوم چې موسی شفیق وروسته له دې نه چې په افغانستان کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، یعنې دولسم سیم نه چې فارغیږي، نو دای د یو دولتي بورس للاری مصر هیواد ته از هر ته مراجعه کوي. هلته خپل زده کړې په اسلامي حقوقو کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. له هغه ځینه کله چې دی خلاصیږي د ماسټري په سویه د امریکا متحده ایالتونو ته کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو حقوقو کې ماسټري کوي. موسی شفیق خپل یاداشت کې چې کله خپل ځان په باره لیکلی دی، په هغه کې دی لیکي چې زما د شخصیت په جوړونه کې زما پلار ډېره ونډه درلودله. د دې جمله ده چې د هغه ډېرو مثبتو افکارو په ما ډېر زیات اغیز او تاثیر درلود. وروسته له هغه نه دی وایي چې په دارالعلوم کې همدارنګه ډېر موثر اشخاص ول چې زما د فکر په جوړولو کې ښکاره رول درلود، چې له هغو نه نوم اخلي، مثلا غلام نبوي کموي نوم اخلي دی خپله. همدارنګه دی کله چې مصر کې خپل یاداشت کې دی لیکي چې د مصر یا د قاهرې فرهنګي یا ثقافتي محیط پر ما ډېر اغیز درلود، زما په فکر او زما د فکر په پراخوالي باندې. موږ په دې باندې پوهیږو چې هغه وخت کې چې موسی شفیق په مصر کې په زده کړو بوختو، اخوان المسلمین په مصر کې ډیر زیات فعال وو، او لاغه نو وروسته چې دای کلام امریکا ته ځي، دای بیا خپل ځان په باره وایي چې زه کلام امریکا ته ولاړم، نو دغه ټولو تجربو په نتیجه کې چې مدارس کې مې په افغانستان کې درلودل، په مصر کې مې په ازهر کې درلودل، مثلا په لیخوانیانو سره هغه فرهنګي او ثقافتي محیط چې دا یادونه ځینې کوي، او همدارنګه په امریکا کې زما استوګنه او زما زده کړې، د ټولو زما لپاره یو فکر پر پیدا کی، ماته یو نړۍ لید راک. دغه نړۍ لید ته دی وایي چې زه خپل لار وایم، د زما خپل لار، او ډیر دوستان وایي داسې لارم چې ممکن د نړۍ لید سره زما د فکر سره موافق نه وي. د دل دوستانو نه دی نوم نه اخلي، مونته ظاهرا ښکاري چې د خپل پلار او هغه نږدې کړی په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د چپی ګوندونو هغه دوستان دی ښیي، نه خپل پلار د سره موافق وو په خپل لار کې، او نه هم د خپل لار، او نه هم هغه چپی کړی چې په هغه وخت کې د روشن فکرۍ یو سمبول بلل کېده په افغانستان کې.
دلته څه غواړم یو پوښتنه مطرح کړم، کله چې دی سید اعظم کېږي، په دغه وخت کې ګلبدین حکمتیار باندې وي، او دا ګلبدین حکمتیار خلاصوي، همدغه له خلاصېدا سره سم چپی ګوندونه او د داوود خان یو شمېر پلویان غوي په د تور لګی چې د حزب اسلامي ډلې ته یا اخوان المسلمین ته اوخته دي. څه فکر کوي دا هغه دلچسپي و چې د په مصر کې پوانتون تلوسته او الته اخوان المسلمین ډیر واکمنو او د یو ډول تر تاثیر لاندې او دلته ګلبدین حکمتیار خوشی
کړ. اما موسی شفیق په همدغه حکومت کې کار کاوه، یعنی دای په هیڅ صورت اخوانای نو د کې شک زاینست. ولی حکمتیار خوشی کړ، د حکمتیار په خوشی کېدل کې یو حقوقي موضوع مطرح ده، تر څنګ یو سیاسي موضوع مطرح ده. حکمتیار د سیدال سخنور په چې مشهور شولای او په هغه وخت کې په کابل پانتون کې د قتل ورسید، او دای دغه په تور باندې بندیسو موسی شفیق حقوقي لحاظ باندې. دلته یعنی هغه مدارک چې هغه دا ثابت کړي چې حکمتیار د کار ترسره کړی دی، هغه مدارک شتون نه درلوده. بله یې په سیاسي لحاظ باندې موسى شفیق لکه مخکی مو چوی ویلی لچپیانو سر چپو
لاملی چو ولی چپو
ایلتون لری موسى شفیق په خپل سیاسي لیدلوري کې غرب ته نسبت شرقي بلاک ته ډېره ترجیح ورکوله. د ده ممکن وویل سي چې دی په امریکا کې زده کړې کړې وې، ممکن وویل سي چې دی دیني پسمنظر لري، په دې خاطر باندې چپیانو چون په ښکاره ډول باندې د اسلام د دین مقابل کې درېدلي خلک ول، یعنی یوه ډله یا د عقل کې ټول نه ول. نو دغو دوو عواملو ته په کتلو سره چې یو سیاسي ده او بل دیني لامل دی عامل ده، د دوړو عوامل کتلو سره موسى شفیق له چپیانو نه زړه توری و. مثلا ویل کیږي چې نور محمد ترکی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند کانګرر غوښتله د ته بلنه ورکړله چې موږ سره ګډون وکړو، دوی ورته ویل چې زه ګډون سره نه کوم. د داود خان د مخالفت یو لامل له موسى شفیق سره په هغه مرحله کې چې داود خان کودتا کوي یو لامل دغه ده. چپیانو مثلا انقلابي افکار درلودل، چپیانو مثلا د شاهانه او د دو سیستمونو مثلا په مخالفت کې رامنځته شوي ول. خپل کمونیستي نظام په روسیه کې د همداسې یو غبرګون په نتیجه کې رامنځته سوی، تزار د روسیې دوی وشړ ویواژه او انقلابي وکړل.
رازو هم دغلته غواړم بحث وکړم. کله چې له ایران سره د هلمند اوبو پر سر تړون وشو، یو شمیر چپی ګوندونو او د داود خان پلویانو لاریونونه په کابل کې وکړل، او دغه لاریون یو څه وخت دوام وکړ. له هماغه ځایه دغه د نفرت اور رو رو تیزیده، حال دا چې اخر کودتا پسې وشوه. لامل یې څه بولئ؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې د ایران له ایران سره د امریکې اړیکې ښې وي، آیا همدغه لامل یې وکنه کوم بل سیاسي لامل لر؟
دغه هم کېدی سیاسي لحاظ باندې د مفاهمې ته موږ په بده سترګه ګورو، مصالحې ته په بده سترګه ګورو. په سیاسي لوبو کې باید یو څه د ورکولو لپاره ته ولرې چې یو څه د اخیستلو لپاره بیا پیدا کړي په سیاسي بازار کې. موسى شفیق په دغه موضوع باندې پوهېده. موسى شفیق د زموږ د سنتي سیاست په مقابل کې درېدلی شخصیت ده. زموږ په سنتي سیاست کې که چیرې د هلمند اوبو په باره پرېکړه کېدلی سوی، نو هغه به دا رقم و چې یا به ویل کېدلی سوی چې ولاړ سه یا له ایران سره د موضوع یو طرفه کوي چې هیڅ نه درکوومه که زور لري راځه زور ووهه، او یا ورته ووایه چې ته کاملا په دې باندې حق لرې، زه زور نه لرم، بله ورځ بیا رجیږم له تا سره زه خبر کوم په دې رابطه. موږ نسو کولی چې د اوبه په چا باندې بندې کړو. موسى شفیق په دغه هغه باندې پوهېده، او په زمین کې چون د ده سیاست یا سیاسي لیدلوری مدرنستي لیدلوری و، نه زموږ هغه سیاسي سنتي لیدلوری، په دې اساس باندې ده وویل چې بالاخره خو باید دغه ستونزه حل سي له ایران سره، او ښه وخت هم دغه ده. له یوې خوا نه مثلا د امریکا همکاري له ایران سره په هغه وخت کې ډېره زیاته وه، چې هته ویل کېدل مثلا ایران په سیمه کې د امریکا ژاندارم ده یا پولیس ده، مثلا ساتونکی ده د دې سیمې. په دې د دې لارې نه موسى شفیق کولای سوای هغه اړیکې چې د داود خان د صدارت په وخت کې له امریکا سره خرابې شوې وې، هغه اړیکې بیرته له امریکا سره ترمیم کړي. هلمند اوبول لري پته سونه دا موضوع چې چپیانو مثلا داود خان ځینې نورو کړیو، ولې مثلا د موضوع ډېره هوا ورکړله او دینه یو غوغه جوړه کړله، لاریونونه اصول ستونزې جوړې سوې د موسى شفیق په وړاندې، دا یوه پلمه وه په دې خاطر باندې چې د موسى شفیق د شاه په وړاندې موسى شفیق مشروعیت ته د ملت په وړاندې صدمه ورسیږي. تاسو خبر یاست چې په حقوقي لحاظ باندې هیڅ اجرایي ارګان نسی کولای چې په یوازې سر سره یو معاهده ته حقوقي ارزښت ورکړي تر څو پورې چې هغه د هیوادونو په پارلمانونو کې تصویب نسی. د هغه وخت په پارلمان کې نور محمد ترکی غړی ده، ببره کارمل غړی ده، او نور ډېر اشخاص چې وروسته مثلا د چپیانو له مخکښانو نه پاتې سوي دي. د دوی په شتون کې دغه شی په پارلمان کې تصویب سوی، یعنی دا یوازې د موسى شفیق په پښه تمامول صحیح خبر نه ده. دونه واضح ده چې موسى شفیق د چپیانو لخوا وژل سوی. چپیانو ځکه وژلی چې دغه اوږده بګراوند ته سړی وګوري نو معلومیږي چې چپیانو به ولې دی وژه. چپیانو نور ډېر خلکو په قتلونو باندې لاس پورې کړی و. د هغه وخت سیاسي شرایطو ته په کتلو سره چپیانو، یعنې که سړی داسې ووایي چې چپیانو باید هم دغه کار کړی وای، ته چې کودتا کوې، ته چې یو نظام ړنګه یې، نو خو بیا لته نه پرېر سادګۍ سره دا تمه کېږي چې ته به د افرادو قتلونه هم زیاتې کوې.
خو په هغه وخت کې خو موسى شفیق په نظام کې نه و کله چې چپیانو کودتا کول او د ثور کودتا
ویل کېږي چې داود خان چې کله کودتا وکړله، داود خان وایي په اولو وختونو کې موسى شفیق له خلکو نه ګوښه کړی و چې د خلکو کې بیا اختشاش را پیدا نه کی بیا ځینې ستونزې داود خان ته ونزیږي. یو دا طبیعي خبره ده، هر سیاسي رهبر دغه کار کوي د خپل مخالفینو په وړاندې. یعنې دا صحیح ده چې په نظربندي حالت کې ساتل سوی و، له خلکو نه ګوښه ساتل سوی و، اما داود خان ورته د یو دروند سیاسي مخکښ په حیث د مشورو ته مراجعه کول، او په دې باندې چپیان ښه پوهېدل چې که چیرې موږ داود خان وژنو نو د داود خان د مشاور وژل خو له هغه نه ډېره مهمه ده. هغه داود خان چې له ما سره یو ځای کېږي کودتا کوي، څه شي د دې لامل سول چې دی بیرته زما په وړاندې ودرېږي؟ نو د هغه اصلي عنصر خپله یو اصلي عنصر یې د نړیوالو مسایلو تر څنګ، د سیمه ییزو مسایلو تر څنګ خپله موسی شفیق ده. بالاخره نتیجه که غواړم که واخلم داسې به ووایم چې دې کې شک نشته چې موسی شفیق د چپیانو په واسطه شهادت رسېدلی. په دې کې مې شک نشته چې په دې کې د ده شخصي عوامل هم دخیل ول. دی مثلا یو متدین دیندار سړی و، د یو دیندارې کورنۍ پورې تعلق درلوده، او همدارنګه په دې کې سیاسي عوامل هم دخیل ول چې د داود خان د چپیانو نه پام اړول او راګرځېدل، او دا مسایل ټول پکې دخیل ول.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه تر بیا ښې چارې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.